د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشه په خبر کې د ورځې لاس بجې شو د لاس نه تر دو یو لاس بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاست تاسو کوربای په دې خبرونه کې اول نیمای کې تاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه روخانه مستقبل اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی د پاکستان وفاقي حکومت ویل دي د اپوزيشن ګوندونو احتجاج حق مني خو د آئین او قانون خلاف ورزي به نس غمل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې په زیاتوالي خفغان خودلې دي او له سبا څخه د ملګرو ملتونو کلیزا عمومي غونډه شروع کیږي. د خبرونو تفصيل د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز وايي پرام نه احتجاج د اپوزيشن ګوندونو حق دی خو د قانون او آئین خلاف ورزي به نس غمل کیږي. نن خبر کړل شوې د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نوموړي بیګاش په لیو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې اپوزيشن ګوندونه د لانګ مارش کولو همت نه لري. نوموړي په اپوزيشن مشرانو تور لګولې چې په لویه پیمانه مالی درغلې کړي او اوس د احتساب نه ځانونه بچ کول غواړي. دا وخت په پاکستان کې د اپوزيشن تر ټولو لوی ګوندونو یعنی مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي یو شمېر مشران د درغلې په تور یا خو په زندان کې دي یا هم ور باندې مقدمه روان دي او وای چې له دوی سره سیاسي انتقام اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزيشن ګوندونو د پیپلز پارټي په قربتوب پرون په اسلام آباد کې یو غند ګوندی ځوونډه وکړه او په کې یې د وزیر اعظم عمران خان د فوري استعفا او شفافو انتخاباتو غوښتنه وکړه. اپوزيشن ګوندونه د حکومت نسکورولو لپاره په یو غاډه استراتیجی سلا شول چې تر مخه به په راتلونکي اکتوبر کې په سلور واړو صوبو کې د احتجاجونو لړۍ پیلېږي او د راتلونکي کال په جنوري کې به اسلام آباد ته ګډ احتجاجي مارچ کوي. لنن څخه په خبر پښتونخوا کې د ګوزان یا پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د پولیو د مخنیوي صوبایي پروګرام ویاند ایمل خان پرون مشال ریډیو ته ویل د ستمبر له 28 تر 25 دا کمپاین به د قبایلي ضلعو په شمول د صوبې په ټولو 22 ضلعو کې ترسره کیږي چې پکې به د 15 کلونو نه کم عمره له 15 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. نوموړي همداراز ویل په دې کمپاین کې څه د پاسه 28,000 ټیمونه برخه اخلي چې له 22,000 زیات پولیس والا به د امنیت چارې ترسره کوي. ایمل خان زیاته کړه چې د پولیو د مخنیوي دغه کمپاین د پاکستان په نورو برخو کې هم کیږي. د حکومتي شمیرو تر مخه سا کال په ټول پاکستان کې 3 ماشومان په پولیو ناروغي اخته شوي چې 2 په خیبر پښتونخوا، 7 په بلوچستان، 9 په سند او 2 په پنجاب صوبه کې دي. تاسو ته مشال لري خبرونه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې په زیاتوالي د خفغان سرګندونه کړې. د زلمی خلیلزاد نن په ټویټر پاڼه خپل یو بیان کلیکلی له 1300 ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په سرګند ډول زیات شوی چې د خفغان خبره ده، ځکه چې په دې کې د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان وژل کیږي. نوموړي وړاندې لیکلي دی ته په پام چې وروستیو کې د سولې خبرې پیل شوې نو اړین نه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی راولي. په 1300 ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ملکیانو او حکومتي سرتیرو د مرګ ژوبلې رپورټونه خپاره شوې دي. نن یعنی د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریش په نړیوال اوربند ټینګار کړی او لټولو یې غوښتي چې د جګړو د ودرولو لپاره د سولې یو سفارتي لارې چارې غوره کړي. سکهال دا ورځ په داسې وخت منځل کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د خطر په سر خار دوه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کوي. ملګرو ملتونو په 1991 کال کې د سولې نړیواله ورځ ونوموله چې مقاصد دی په نړۍ کې د جګړو پای ته رسول او سولې ژوند ته د خلکو هڅول یاد شوې دي. له سبا څخه د ملګرو ملتونو کلیزه عمومي غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې د کورونا وبا له وجې د دې تنظیم په تاریخ کې په اول وار نړیوال مشران د اعلی پایې د دستوري لپاره په نیویارک کې نه راغونډېږي، بلکې له وړاندې ریکارډ شوې د نړیوالو مشرانو ویناوې او د دې غونډې متعلق نورې دستوري به د ملګرو ملتونو په ټلویزیون نشرېږي. د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو څخه به یو سفارتکار ته اجازه وي چې د عمومي غونډې حال ته ورشي، خو یو له بل سره فاصله به ساتي او ماسکونه به اچوي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیریش وی خبري غونډې ته ویلي، کورونا وبا په ژوند کې راغلی یو نا آشنا بحران دی، نو ځکه سه کاله عمومي غونډه به هم په یو نا آشنا ډول ترسره کیږي. په دې غونډه کې به د نړیوالو مشرانو د ویناو لړۍ د ستمبر تر 26 جاري وي. بیا به دوه ورځې وقفه کیږي او د ستمبر په 9 به د غونډې رسمي اختتام کیږي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل، او اوس راځو د ریپورټونو لړۍ ته. پرون په اسلام آباد کې د حکومت خلاف شوې ګڼګوندي غونډه کې غوښتنه وشوه چې په انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت مداخلت نه کوي. وزیر اعظم عمران خان د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړي او آزاده او پاک انتخابات وکړل شي. بل پلو د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار شهباز ګیل په خبری کانفرنس کې ویلي، اپوزیشن ګوندونه د حکومت نه د انارو غوښتنه کوي، نو ځکه دوی غواړي چې دغه ډول باندې په حکومت فشار راولي. په دې هکله نور تفصیل د سراج ظهیر په ریپورت کې اورو.
د ستمبر په 6 په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلس پارټۍ په مشرۍ د حکومت ضد ګڼګوندیزه غونډه وشوه. د غونډې په پای کې اعلامیه خپره شوه چې پکې غوښتنه وشوه د پاکستان په سیاست کې د اسټابلیشمنت لاسوهنه بند کړي او په ملک کې د آزاد او بې پرې انتخابات وکړي شي او داسې اصلاحات دې راوړي شي چې په انتخاباتو کې د پوز او استخباراتي ادارو هیڅ مداخلت نه وي. اعلامیه کې ویل شو چې د سی پیک لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار اسیم باجوا باندې د لګیدلې تورونو دی پلټنی وکړې شي. اعلامیه کې دا هم ویلې شو چې د اکتوبر په میاشت کې به په سلور وانو صوبو کې په ګډه جلسې او په دسمبر کې به احتجاجونه او مظاهرې پیل وي او راتلونکي کال په جنوري کې به لانګ مارچ شروع کوي. اعلامیه کې موجوده حکومت د کشمیر د مسلې ذمہوار وګرځولې شو او د افغانستان لپاره په پالیسۍ باندې اندېښنې څرګندې کړې. اعلامیه کې راغلي چې د موجوده حکومت ضد به اپوزیشن ګوندونه د پارلیمان دننه او بهر آئینی سیاسي او جمهوری ګامونه پورته کوي چې د عدم اعتماد تحریک او په مناسب وخت د اسمبلیو نه په شریکه استفاګانې ورکړي. د اعلامیه تر مخه وزیر اعظم عمران خان په فوري توګه د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړي. غونډې ته د پاکستان پیپلس پارټۍ شریک چیرمین آصف علي زرداری خپل وینا کې په حکومت نیوکې وکړې او وی په میډیا بندیزونه لګول ناسمه خبره ده. کله نه چې موږ په سیاست کې یو نو چرته مو داسې حالات نه دي لیدلي چې په ټی وی چینلونو بندیزونه دي او د یو ټی وی چینل مشر جیل ته اچولې شوی، یو ټی وی چینل سلی رشت بند کړی شوی، نو دا ټولې د دوی کمزوري دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د ویډیو لینک په ذریعه وینا وکړه او ویوي دیوائی تاسو ته معلومه ده چې د دریو یا کالو نه پاکستان د کومو مشکلاتو سره مخ دی. د دې مسلو بنیادی وجه صرف او صرف یو ده، او هغه دا چې پاکستان د جمهوری نظام نه مسلسل محرومه ساتل شوی. د جمهوریت پریه د ولس رای وي، یعنی د ملک نظام دی هغه خلک وچلوي چاته چې ولس د خپلو اوټونو په اکثریت دا حق ورکړي. د غونډې په موقع د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان په لنډ وخت کې په کوټلي ګامونو پورته کولو ټینګار وکړو او وی کا اپوزیشن ګوندونو په فیصلو کې د ځنډ نه کار واغست، نو د دې به ډیر نقصان وي. دوی وایي نن فیصله وکړي چې موږ به د اسمبلیو نه استعفا ورکوو که موږ په دې اسمبلیو کې ناست یو، چرته چې زموږ د عزت دا حال دی او چرته چې کارګردګي نه وي، نو بیا زه نه ګڼم چې موږ د خپل مقصد لپاره چې د پاکو ټول ټاکو پښتنو مقصد دی داغه لپاره څه کردار ولوبوي
مقصد ہے اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکے
بل پلو د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان صلاحکار شاباز گل په پریس کانفرنس کې ویلي چې د دې مقصد د حکومت نه نارو اغستل دي ځکه چې دغه ګوندونو په خپل حکومتونو کې ډېر درغلي کړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سراج ظهیر په رپورٹ کې مو اوریدل چې 13 ورځ په اسلام آباد کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف یو ورځنۍ ګڼګوندی غونډه وکړه چې پکې د حکومتي کارکردګۍ اجازه واخیستل شو په راتلونکو ورځو کې د حکومت ضد ګډې تګلارې جوړولو په حق له بحثونه وشول څېړونکي وایي چې اپوزیشن ګوندونو وړاندې هم دا ډول غونډې کړې خو د حکومت خلاف په متحد او مؤثر اقدام کولو کې ناکامه شوې دي بلخوا د سیاسي چارو پوهان وایي په جمهوري نظام کې دا ډول غونډې ډېر اهمیت لري په دې حق له تفصیل د یوې لنډې د مینه پاس اوریدلی شئ پرون په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز ګوند په قربتوب د اپوزیشن ګوندونو ګڼګوندی ځغونډه وشوه چې پکې مسلم لیگ نواز ګوند پښتونخوا ملی عوامي پارټي عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې قومي وطن پارټي او یو شمېر نور ګوندونو برخه واخیسته د دې یوې ورځنۍ غونډې په دوه نکاتي اجنډا کې د حکومتي کارکردګۍ جاج اخیستل او پر راتلونکو ورځو کې د حکومت ضد ګډه تګلارې جوړول شامل وو خبریال او سیړونکو حسن خان وای اپوزیشن ګوندونو لدې وړاندې هم د تحریک انصاف واکمن حکومت خلاف سو واره ګڼګوندیزه غونډې کړي خو تر اوسه یې موثره کردار نه دی لوبولې
د دې د بیانونو نه کومه اندازه ولګو نو ښکاري داسې چې دوی حکومت ته یو مضبوط اپوزیشن نشي ورکولی چېرې حکومت دې نه یادل کې خبره چېرې مونږ به سټریټ اګیټیشن ته ځو یعنې مونږ به جلسې جلوسونه دا به دونه افکت لومي او نه جلسو جلوسونه سره چې کوم دی حکومت ته غورځېږي یا حکومت لرې کېږي نو ما ته خدا یو روټین والا د دې یو غونډه ښکاري او کوشش کوي چې حکومت باندې دباو واچي خو دا دباو چولو لپاره چې کوم ضروري سیزونه دي هغه د دې وسه پورې کوم نه راغی استعمال کړی دی او نه د هغه د استعمال طرف ته چې کوم دي دې وسه پورې اشاره کړی
دا راز د سیاسي چارو سیړونکو قریش خټک وای اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف حکومت ختمولو توان نه لري خو د دې ډول غونډو په کولو په حکومت فشار زیاتول غواړي
په تیر کوم د دوړو د سېنات او قومي سمنه اجلاس او په کوم طریقې سره حکومت چې دا قوانين پاس کړ د دینه پاس چې دا د سمنې او د پارلمان نه بهر چې کوم سیاست ته باغې کې به تیزی راځي او دا غي تیزی چې دا د مخالې د آل پارټیز کانفرنس چې دا په کړي اهم رول لوبوي او حکومت د غورځېدو سره چا دې نشته چې حکومت یو په پاکستان کې کوم مستقل اسټابلیشمنت دی غره شاته ولاړ دی او تر کومه وی ولاړ دی حکومت کوي
قریش خټک زیاتوی چې د حکومت خلاف په تیر وخت کې د مولانا فضل الرحمن احتجاجي درنه او د بلاول بوټو ټرین مارچ هم په دې وجه ناکام شول چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت ته د پوز ملاتړ ترلاسه دي بلخوا د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د سانګې استاد ډاکټر زاهد انور وای په جمهوریت نظام کې د حکومتي کارکردګۍ د سار لپاره د اپوزیشن غونډې مهمه وي
د دې کانفرنس کومګا دا مثبت انداز کې والو نو د دې بعد حکومت په پدې باندې چې هغه به احتیاط کیا وګوري چې اپوزیشن تر غونډي کې یو کوشش کوي نو حکومت به احتیاط تر په پالیسي جوړي چې چاته پالیسي جوړه نه کی چې د عوام رائے د هغه خلاف شي نو د دې پارټي د دې پارا غونډې دلو مثبت او مثبت تګدارې چې حکومت به نور احتیاط تر خپل فیصلې کوي پالیسي جوړي دا باقی چې کم تنه ورې دې دا باقی ټیم چې کم دې دا به احتیاط تر پاس کی چې ته دا تي پالیسی جوړونه کی په فیصلهونه کی چې عوامي رائے چې کم دا چې اگر دې خلاف شي
د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز له دې ټول ګوندیزي غونډې و ورځ مخکې یعنی د سپتمبر په 19 په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه په هیواد کې ګډوډي رامنځته کول او خپل مشران له احتسابه بچ کول غواړي
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل دورځي اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو
د مشال مرکا
پر یونیم بجا
پام کوا
پر دوو بجو
د مشال پنوم
پر دونیم بجو
سندره جادوګره
پر درینیم بجو
روختیا او درملنا
پر څلور بجو.
د خیبر پختونخوا د پولیو د کمپاین چارواکي وایي چې له نن څخه د ګوزن پر ضد 15 ورځنی کمپاین شروع کیږي چې پکې به د 15 شپېته لکو نه زیاتو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي د یاد رانس د مخنیوي ویکسین ورکول کیږي. د چارواکو په وینا دا کمپاین به د قبایلي ضلعو په شمول د صوبې په 22 ضلعو کې ترسره کیږي چې د امنیت چارې به یې 22,000 پولیس والا ترسره کوي. چارواکي وایي په دې کمپاین کې تر ټولو لویه ستونزه انکاري والدین دي او دوی په ولس غږ کوي چې د خپلو بچو د صحت لپاره دی د دې اساسکو اهمیت ته په کتو سره خپلو ماشومانو ته ویکسین ورکولو نه انکار نه کوي. په دې حق ته نور تفصیل زمونږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د ګوزڼې یا پولیو پر ضد د کمپاین چارواکي وایي چې لننه په ټوله صوبه کې 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې 22 ماشومان په ګوزڼ ناروغۍ اخته شوي دي. د سپتمبر په 6مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي پولیو پروګرام ویاند ایمل خان د دې کمپاین په اړه وویل:
څنګه مهم شروع کیږي چې د پولیو مهم کې سپتمبر نه 25 سپتمبر پورې پورا پاکستان کې دې نیشنل امنائزیشن ڈے فودا د خیبر پختونخوا تمام اضلاع کے لیے بشمول قبائلی ضلع قبائلی ضلع سے کم زمشی دی آگے کے ہوں گے ٹوٹل 32 اضلاع دی تھی جو کہ زموں گا 65,40,000 مشمول ویکسینیٹ کو زمین ٹارگیٹ تھی جی 28,527 ٹیموں نے دی ٹوٹل دی کہ چکم دی دی موسٹ پر نگرانے دا پارا بیا زموں گا شپک ذرا سدا پاس شپک ذرا ایریا انچارج دی چې هغه به د دې ټیمونو د هغه کې نگرانی کوي. 25,000 موبایل ټیم دې دی نه علاوه 1800 چکم دی نو فکس ټیم دی 1900 ٹرانزٹ دی او 162 چکم دی هغه زم غرومینګ ټیمونه دي نو دې کې دواړه زنانه او نارینه شامل.
د ایمل خان په خبره د دې ټیمونو د امنیت ساتلو ځموري 22,000 نه زیاتو پولیسو سرتیرو ته سپارل شوې ده. خو بل خو د صوبایي پولیو کمپاین مشر عبدالباسط د سپتمبر په 6مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا مهال په صوبه کې د پولیو کمپاین پر مخ تر ټولو لوی ستونزه انکاري والدین دي چې له وجې د ساسکو ورکولو هدف نه پوره کیږي. او زیاتوی
خیبر پختونخوا کې د ټولو نه غټ مشکل چې له هغه د عوامو نه کوي ده. عوام په دې باندې پوه دي چې راځي چې او دا ټول غواړي نو زموږ تقریبا 80-90% مشکلات چې دي هغه به حل شي هغه به اسان شي. موږ د ټولو نه لوی پرابلم چې دی د ریفیوزل د ټولو نه زیات پیدا هغه پرې خبر کوي تقریبا 36,000 ریفیوزل دی او 36,000 ریفیوزل دا زیاتره داسې خلک دي چې کم کنجسټېډ پاتې دي د پرې خبر په اندرون ښار کې هلته دا پاتې کیږي دا خلک او دا لکه مکتب تاسو پته ده کاسموپولیټن سیټي دا پشاور لکه مختلف ایریاز نه پکې خلک راغلي دي بچی دي نو دلته هغه جرګه سیستم او هغه ناسته ولاړه خبرې اترې هغه شی دلته شته چې کوم د نیچر آف ریفیوزل دی یو دا ډېر زیات پکې دي چې یو څېړل کا تمرې درې تر په ریلیجیس ریفیوزل دی چې کوم ډیماند بیس ریفیوزل دی.
واسط وایي د انکاري والدینو د ستونزه د خیبر پښتونخوا په بل لوی ضلع مردان کې هم لمودي موجوده ده. خو د مردان ضلع ډیپټي کمشنر عابد وزیر د سپتمبر په 6مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د سپتمبر په 19مه د مذهبي عالمانو یو غونډه رابللې وه او د هغوی نه یې د پولیو د کمپین په لړ کې مرسته غوښتې وه.
زه کله مخکې به مونږ ته په پوره یون کونسل یا داسې ځینو کې ورال ریفیوزل خو په باندې دومره کار وشو. اوس مردان کې مونږ خپله بله ورځ علما کانفرنس وکړو ټول علما سره هم راغونډ کړي نو پای کې یو داسې عالم صاحب مونږ سره نه و چې هغه ویلي چې ردا شی زه نه منم. اول اګری چې مونږ په جمعې خطبه کې خبره کوو مونږ به سره په یون کونسل کې ګرځو مونږ سره مالو کې ګرځو نو پای کې ټول اګری دي سره ریفیوزل ریفیوزل چې کم دي دا کونسل ډېر کم شو. اوس ډیمانډ بیس دات شوی دی ډیمانډ بیس دا چې بجلی نشته دا چې ګیس نشته نو تاسو چې بیا ول ماته ګیس لګوي نو تاسو سره زه کوپریشن کوم هغه لږ زیات شوی دی.
د پولیو د کمپاین د چارواکو په خبره سخت کال په ټول پاکستان کې 3 ماشومان په پولیو ناروغي اخته شوی دي چې 22 پکې په خیبر پختونخوا 6 په بلوچستان 9 په سند او 22 په پنجاب صوبه کې دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې شننې تبصرې خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدلی شئ.
خیبر پختونخوا کې د زمشوو قبایلی ضلعو پخوانی خاصدار او لیوي ځواکونو د مومندو په یکه غونډ کې یوه غونډه کړې ده چې پکې یې له حکومته د خپلو دویشتو نکاتي مطالبو منلو غوښتنه کړې. دوی وویل چې حکومت تر اوسه دوی ته د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو د پولیسو برابر مراعات، نوکری پخول، د دوی د ریټایر کولو اختیارات ډیپټي کمشنرانو ته ورکول او داسې یو شمېر نورې وعدې نه دي عملي کړي چې سره وړاندې منل شوې دي. خو حکومت وایي چې زیاتره لیویز او خاصدار ځواکونه یې په پولیسو کې شامل کړي دي. په دې حکله تفصیل له مومندو زمونږ خبریال شانواز ترک زیرا کوي.
د قبایلي ضلعو د نوي زم شوي پولیسو یا پخواني خاصدارو لخوا غوښتنه وشوه چې حکومت دې دوی ته د پولیسو مکمل مراعات ورکړي، پولیسو ته دې بغیر د کومو شرطونو واړوي او د عسکري اپریشنونو د وجې د دوی ځوانان بې تعلیمه پاتې شوي، نو د برتۍ دپاره دوی ورته د لسم تعلیم په ځای د پنځم نه تر د اتم تعلیم پورې شرط کېږدي. دوی دا هم وویل چې د دوی د ریټایر کولو اختیار دی د ډیپټي کمشنرانو سره وساتل شي. دغه غوښتنې د مهمندو په یکون کې په سرکاري ټیکنیکل کالج کې د یوې غونډې په وخت کړي. د الفاټا خاصدار لیویس فورس کمیټې مشر سر جلال وزیر دغه غونډې شریکوالو ته په خپل وینا کې وویل
د 28,000 فورس هم د شهید حق غواړم، هم د سپاهي حق غواړم، هم چې څوک د دار د هغه حق غواړم. د مامن قوم د سلورو میاشتو نه دلته یو دي خلق ناستی مشران دي چې هغه لا نو کرے ور کړی دي اوس یې په احتجاج ته غواړي، حق یې خپل دی په احتجاج یې غواړي. نن تا او ماتا یو اتفاق یو اتحاد دا پکار ده.
د دوی په نورو غوښتنو کې د نوکریو دپاره عمر د 18 تر د 35 کالو پورې مقررول، د پولیسو د کوم نوي قانون د غزیدو وړاندې د خاصدار او د لیویز د مشرانو سره مشوره کول، او چې کوم تن په کومه عهده ریټایر شي د هغه زوی د هم په هغه عهده په نوکری اخیستل په شمول نور هم شامل وي. د باجوړ نادیات کمیټې غړي حبیب الله وویل چې دوی به تر هغه پورې خپل کوشش جاری ساتي تر څو چې ورسره دغه غوښتنې یا نکات منلې نه وي.
موږ په هر در کې وژړل، موږ هر ځله ورلو. نن زما د شهید بچي د خپل حقوقو دپاره چا چې دې ملک له قرباني ورکړې ده خپل حق په احتجاج غواړي. د دغه نظما سره بل د افسوس خبره نشته دی.
په دې غونډه کې هر څوک دوی ځانونو ته خاصدار او یا لیویز نوم ورکولو، او د دوی د نکاتو یا غوښتنو په پاڼې اخیر کې الفاټا خاصدار لیکلو، خو بیا هم د دوی په اوګو د پولیسو بیجونه یا نښې وي، ولې په خولو یا کیپ او د مټو په بیج ورسره خیبر پختونخوا پولیس هم لیکلو. د غونډې لا د باجوړ نه تر د وزیرستان پورې میلمانه ورغلي چې نه یوازې خاصدار بلکې د ځایي ملکانو او سیاسي ګوندونو په شمول نور خلک هم پکې شامل وو. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسي وړاندې وختونو کې وړي د مردان رینج ډي آی جی شیر اکبر خان څو ورځې وړاندې چې محمود ته ورغلی، نو دوی ویلو چې د قبایلي ضلعو نوې زم شوي پولیسو ستونزې به هواروي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکغون.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
په سوات کې د عادي نشيانو علاج کوونکې یوې خیراتي اداره کې د لوبو میله شروع شوه چې پکې زیاتره د نشيانو علاج کوونکو هم برخه واخیسته. پرون د دې میلې پرانستو شوه چې پکې موسیقي هم و. له سوات د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې په دې ریپورت کې حال راکوي چې په موسیقي پیلېږي.
د موسیقۍ دغه بنډار په منګوره کې د نوي ژوند نومې ټولنې لخوا د نشې عادي تنانو علاج سنټر کې شوی. سنټر کې د اویا تنانو نه زیات عادي نشیانو علاج روان دی. د لوبو میلې پرانسته د سوات پریس کلب پخوانی چیرمین او وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبریال فیاض ظفر وکړه. په دغه مهال ښاغلي مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې په زرګونو د نشې عادي تنان دي، خو د بده مرغه حکومتي ادارې دغه اړخ ته پام نشته.
ډېر زیات خلک چې هغه تعلیم یافته خلک دي، هغه هنرمندان دي، په دې نشو باندې اخته شوي او د دې نښو لاسه د هغو جو تباه شوی دی. اکثر موږ اورو چې څوک د سړک په غاړه مړ پروت دی، څوک یو ځای کې بل ځای کې. نو دغه ریاست ذمہواري ده چې هغه د دې خلکو د نوي ژوند لپاره هغو ګامونه پورته کړي، او دا کسان چې کوم چې د نشو په دې لعنت کې اخته شوي دي چې دور راوځي او دوی د ملک او قوم لپاره کردار ادا کړي.
د نوي ژوند سنټر مشر ریاض احمد حیران په دغه موقع وایي چې دوی د کورونا ټور بند له وجې زیاتره میلې بندې کړې وي. دا وخت په سنټر کې په لسګونو تنانو ویډیا علاج روان دی، او دغه ټوله خرچه د سیمې د خلکو په چندو چلوي.
دا محل زموږ راویا تنان هغه خلک چې هغه به مختلف نشي کولی، هغه د پاره موږ د سپورټس سرمنی کړي ونن، چونکی سپورټس چې د لوبي چې کې مې دی هغه په ژوند کې ډیر مثبت کردار لوبي. نو موږ دا یو سوچ کړو چې د دوه لپاره داسې قسم هلی ځلی وشي چې دا خلک د کمپټیشن په لړ کې شي او د نشي د لعنت چې کوم دی دور وګرځي. نن تاسو وکتل چې باقاعده موږ د سپورټس افتتام وکړه، د هغې سره سره د موسیقي چې کوم بنډار و هغه هم دوته وشو.
د بیا بهلی سنټر کې پوړمی ځل د والیبال مقابله وشوه. لوبو کې شریک د تحصیل کبل یو اوسیدونکی چې د پاکستان د والیبال لوبغاړی پاتې شوی وایي چې درې میاشتو نه په سنټر کې علاج روان دی او په داسې هلو ځلو ډیر خوشحاله دی.
ما په خپل دلته پیشن یم او ډیر د خوشحالۍ ژوند تیریږي. ډیر یو د مینې ژوند هغه د موږ د پیشن والا سره کوي. او والیبال کو مازیګر بیډمنټن کو او بیا خاص کر داود مرګرو شاف شاهین صاحب نور د امیر خان اکبر علی ډیر شکر گزار یم او چې موږ له زمون سره زمنګ افغان خپل زمنګ هغه دغه چې په دغه نه لک راو وسو او د یونی جون په دغه کې شامل کړو. بس د یو دغه دلدل نه راو وته ا د یونی جون ابتتای وکړه. دلته
نوې جون سنټر چلوونکي وایي چې دوی زیاتره د هغه نشي عادي خلکو علاج کوي کوم چې خپل رشتہ دارو د کورونا څخه وستل وي. دوی زیاتوي چې دوی سره د اویا تنانو د علاج اسانتیاګا نشته، ولې بیا هم تر 200 نه زیات د نشي عادي تنانو دوی سره د علاج لپاره په رابطه کې دي او په خپل وار به سنټر کې داخلوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ او اوس وخت شوه دی د هفتوارې خبرونه روښانه مستقبل. د پاکستان وفاقي حکومت غواړي چې د هواد په ټولو تعلیمي ادارو کې یو شان تعلیمي نصاب یا کریکولم قائم کړي. د روښانه مستقبل خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې د تعلیمي نصاب د بیلابیلو اړخونو جاج اخلو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورئ چې تعلیمي نصاب کې څه قسمه مواد شاملول پکار دي او د تعلیمي نصاب په ټولنه څه اثرات وي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د دې خبرونه په تیره برخه کې مو تاسو ته د تعلیمي نصاب یعنی کریکولم په حق لا معلومات درکړي وو چې پکې برخه اخیستونکو پوهانو او ماهرینو په دې اړه خبرې کړې وي. دوی ویلي وو چې د خپل نوي کول د تعلیم او تربیت لپاره هر هیواد یو چوکاټ جوړوي او پکې خپل ترجیحات په پام کې نیسي. د تعلیم د پوهانو په وینا هر ملک او قام غواړي چې د ښه تعلیمي نصاب په جوړولو یوې خواته له خپلو ځوانانو ښه انسانان او وګړي جوړ کړي، نو بلې خواته داسې علم او پوهه ورکړي چې په مستقبل کې پې دوی خپل عملي ژوند په ښه توګه تېرولی شي او په نتیجه کې یې دغه قوم او ملک هم پرمختګ وکړي. د روښانه مستقبل خپرونو په دې ځانګړې لړۍ کې د تعلیمي نصاب د بیلابیلو اړخونو جاج اخلو. په تېره خپرونه کې مو درته د تعلیم د ماهرینو، استادانو، شاګردانو او د هغوی د والدینو تاثرات وړاندې کړي وو. په دې خپرونه کې ګورو چې تعلیمي نصاب کې څه قسم مواد شاملول پکار وي او دا نصاب به څوک او څنګه جوړوي. په دې هکله ماهر تعلیم ډاکټر خادم حسین وایي،
تعلیم د ماهرینو تر نظر خو نصاب هغه ټول اغراض او مقاصد او هغه ټول سرگرمو ته او هغه ټول هنرونو ته ویل کیږي، کوم چې یو ماشوم د یو خاص عمر ماشوم په یو خاص پړاو کې د زده کړو په یو خاص پړاو کې ترلاسه کوي. که هغه د کلاس روم دننه وي که د کلاس روم نه بهر وي، هغه د کتاب په شکل کې وي، هغه د سرگرمینو په شکل کې وي، هغه د تدریس په شکل کې وي. د دې د وجې نه دا مهمه خبره چې کله هم نصاب جوړیږي په هر ملک کې په هر هیواد کې جوړیږي، نو هغې کې د بیلابیلو شعبو ماهرین ګډون کوي. هغې کې د ارواپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، هغې کې د تدریس ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تاریخ او د ټولنپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، او هغه کې هغه خلک هم ګډون کوي کوم چې دا عمل کې راولي، کوم چې دا نافذ کوي، یعنې پریکټیشنرز هم ګډون کوي، یعنې استادان هم ګډون کوي. دا یو کمیټي جوړ شي، بیا هغه سفارشات مرتب کی.
نوموړی وایي د تعلیمي نصاب جوړولو لپاره دا کمیټي خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي،
او بیا د یو نمائنده فورم تا هغه اسمبلی کیدای شي، پارلیمان کیدای شي، کابینه کیدای شي، هغه توان دي کی دا سفارشات مرتب شي. بیا یو نمائنده چې د خلکو د غاړې نه ټاکلې شوی د حکومتي کمیټي وي، کغه کابینه وي او کغه اسمبلی وي، که پارلیمان یې هغه ته پیش کړی شي، او عمومي طور داسې کیږي چې په مختلفو خبرونو کې چاپ شي چې خلک په عمومي رائے ورکړي شي. دا د هغه پروسس وی یا طریقه وی، او د نصاب د اغراض مقاصد سرگرمانی او تدریس چې په خاص عمر کې ماشومان زده کوي، د هغه لپاره دغه طریقه اختیارول ضروری وي.
دا چې د تعلیمي نصاب جوړولو کمیټي په دې لړ کې څه خبرې په پام کې نیسي، ډاکټر خادم حسین په دې حق له وویل،
په کار ده چې د هر علاقې خپل یو جغرافیا وي، د هغې خپل یو ماحول وي، چاپیریال وي، د هغې خپل یو ټولنیز نظام وي، د هغې اقدار وي، د هغې کلتور وي، د هغې ژبه وي، د هغې د پوهنې خپل یو تسلسل وي چې د زمانو نه را رواني، او دې سره سره هغه ټول هنرونه کوم چې موجوده دور کې ټیکنالوژي مخې ته راوړي دي یا تهذیبي ارتقا مخې ته راوړي دي، تهذیبي تسلسل مخې ته راوړي دي، هغه هم پکې شامل شي. او دغه شان چې کله هغه پکې شامل شي، نو هغې د تهذیبي ارتقا سره چې کومه ټیکنالوژي ده هغه پکې شاملول ځکه زیاته مهم ده چې دا مارکیټ دی، او دا مارکیټ تړلې شوی دی، او دا ټول دنیا کې یو بل سره تړون لري. دا هغې د وجه نه بعضې هنرونو باندې باید چې اتفاق وي په بین الاقوامي حواله باندې، بین المللي حواله باندې، بیا ملکي حواله باندې، بیا صوبائي او ایالتي حواله باندې، چې دغه بعضې هنرونو باندې اتفاق وي چې دغه قسمه هنرونه به د مارکیټ په دغه شان اړخ کې یا دغه شان پړاو کې کارول کیږي.
له نوموړي مو پوښتلی چې د حکومت لخوا تعلیمي نصاب جوړولو ته څه اړتیا ده؟
نصاب څنګه جوړی چې د پوهنې دا پوره نظام او زده کړو دا پوره نظام منظم کړی شي. دې کې چونکې بیلابیل اړخونه شامل وي، نو د منظم کولو ګټه دا وي چې د بیلابیل عمر سره تعلق لرونکي یا بیلابیل عمر ماشومان کالکانو کې جنکی وي، هغه یو داسې سکه ته دا هغه چې ان د یو ماشومانو د بیلابیل عمرونو ماشومانو چې کوم د ارواپوهنې ضرورت وي یا د هنرونو ضرورت وي یا د هغې د پوهنې کوم ضرورتونه دي هغه منظم کړی شي. چونکه دې کې تدریس هم شامل دی، کتاب هم شامل دی، سرگرمیان هم شامل دي، چاپیریال هم شامل دی، مور پلار هم شامل دی، استاد هم شامل دی، حکومت هم شامل دی. نو دا ټول عمل منظم کولو لپاره نصاب جو.
بلخوا د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ یا د نصابی کتابونو حکومتي بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی مروت وایي په تیرو دوو لسیزو کې په تعلیمي نصاب کې یو شمیر بدلونونه شوي دي.
دا 2008-2009 نصاب چې کوم وو مشرف وخت باندې کوم نصاب جوړ شو د وفاقي حکومت پاکستان وال هغه نصاب کې دا څه خبرې وي چې هغه نصاب د جدید نظر سره جوړ شوی او هغه نه علاوه یو پالیسی راغلی و هغه سره سره چې هغه باندې با ټیکس بک بورډ چې کوم دي د هرې صوبې ټیکس بک بورډ ول با هغه پالیسی باندې کتابونه جوړوي. هغه کې یو مهمه خبره دا هم وا چې مخکې به دا کتابونه کم دی دیبا لیکلو وال هم دی ٹیکس بک بورډ مقرر اول او دی والا اغبا هم دی کولا مطلب دی جاج با هم دی اخشتای غی مختلف کمیټیانی وی چې کمیټیانی با صوبایی اغنه شوري شوی لبورډ نا ٹیکس بک بورډ نا شوري شوی او اخر ته به چې کم دی کنا اسلام آباد تا اغدا پارا ان او سی چې او دوای نو ابجیکشن سرٹیفیکیټ با اخر نه جاری کېدو اب په اسلام آباد کې جاری کېدو.
ډاکټر فضل ربی مروت وایي په درسي کتابونو جوړولو کې کله کله دا غلطي هم کیږي چې پکې کومې قبیلې یا د کومې خاص سیمې خلکو ته د سپکاوي تاثر راځي. نو د نصابي کتابونو بورډ دا مسلې هم په پام کې نیسي او اصلاح کوي. له نوموړي مو وپوښتل چې د معیاري کتابونو جوړولو لپاره څه بنیادي اصول یا ضابطه کار موجود دی او که څنګه
خود خو ما تاسو ته مخکې وویل چې دا سمه دی لکه اوس ګوره کتاب چې دی کنه کتاب نه خو مخکې نصاب دی کنه کریکلم دی بهیره کې هغه کې خپل هغه جوړ شوی دی چوکاټ تیغ چوکاټ دننه بشي نو جوړوي چې دغه کې بدا شي نیوي دغه کې بدا شي نیوي دغه کې بدا شي نیوي هغه کې بدا نظر ساتي کتاب کې چې آیا چا ضرورت ته تکلیف خو نه رسیږي. ښه د ښځو نورو خیال به پکې ساتي، د ماشومانو خیال به ساتي، د عمر خیال به ساتي چې تاسو کوم عمر پاره کوم زه پنځم پاره کوم څلورم ټولګي پاره کوم دریم ټولګي پاره کوم پنځم جمعات پاره لسم جمعات دلیو لسم دو لسم اچھا مذہبی خیالات خیال بساتے چې مذہبی خون دی مطلب دا ټول شیونو خیال پیره کې ساتل شي وی هغه لیکلو کې خبره ته کومه ځکه چې یو ځل دلته دا څه کار شي چې ما ته چا کتاب راوړو دی هغه والا او لیول وال کتاب او لیول کتابونو ته پته دی انګریزانو لیکلي بهر نه کتاب چاپو په کې ډېر بده بده غلطي نه ویل کې پیره کې لیکلي شي چې هغه چې کوم دی کنه دا بچا خان نوزت چې دی تحریک چې کوم دی کنه دا وایلنٹ موومنٹ وو دا چې کوم دی کنه نان وایلنٹ موومنٹ نو وایلنٹ موومنٹ وو دا دی او دا دی او نور پکې بلا شی غلطی نه وی هغه ته ما خط لیکلو چې دا تاسو ټول دا کیسه غلطی لیکلی دي دا کیسه هم سمې کې غسړی معذرت وکړو له انګریز چې کوم وو هغه معذرت پیو کو او دا کیسه یو منله چې رزبه دا غلطی نه په بلا کې سمې کوم.
ډاکټر فضل ربی مروت وایي که د درسي کتابونو په نصاب کې مذهبي یا اقامي جذباتو، د لساني یا کلتوري احساساتو، تاریخي حقایقو او انساني اقدارو ته پام ونه شي نو په ټولنه یې ډېر بد اثرات غورځيږي.
ګوراچ د کوم اثرات ګورې په افغانستان اثرات ګورې په پاکستان کې اثرات ګورې دا چې کم دي دا خو د کریکلم د نصاب د کې ډېر غټ رول لوبولې دی پاکستان چې جوړ شوی دی دلته لکه منګه سر نظریاتي لکه لا سر رښتیا لا صدرو نظریاتي هغه را جوړې کړې دي سمنګه نریټیوز جوړې کړې دي سب مطلب دا سه سیزونه مو جوړې کړې دي چې هغه په چوکاټ کې منګه وایو چې منګه تک کوو هغه چوکاټ ضرور نه دی هغه خیالي چوکاټ طویل شي لاغه چوکاټ دروغجن چوکاټ طویل شي بیا مونږه د تاریخ چې کم دی تاریخ اصلي شکل ماشومان ته نه پیش کوو تاریخ به ورته غلط پیش کړی دی بیا مطلب د مونږه جنگي نصاب د پاره خلک راکش کړی دي لکه مطلب د جهادي نصاب ته خلک راکش کړی دي خاص خاص مقاصد دو دلته خلکو خاص مقاصد دو د بره خلکو خاص مقاصد دو بره خلکو مقصد نه ده چې کوم په وخت باندې کومک خلکو سره کولو هغه هم مقاصد دو چې را مونږه روس را پرې باسو مطلب د سوویت یونین مات دا ټول پدخ چوکاټ کې چې کوم لوبه وشو هغه چوکاټ نه داسې زونه راوځي چې د کوم اوسې منګورو چې لکه تشدد دی بل طرف ته سختګیری دی بل طرف ته مطلب یو بل خیال نه ساتل دی ډیموکراټیک کلتور کم کمی دی دا ټول سیزونه هغه سیزونه راوځي دي.
بلخوا د بلوچستان د نصابی کتابونو یا ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر پروفیسر منیر احمد خان وای په پاکستان کې په طالبی نصاب کې د سیاسي لاسوهنې مخنیوی پکار دی.
هر څوک چې راشي، هر نوی حکومت چې راغلی، هغه اول دغه دا دغه چیزه تعلیمی پالیسی ورکوم، زه نه وایم نصاب ورکوم. خبره دا ده بچی یو ماشوم کنه، موږ د هغه باید چې یو پولیټیکل یو سیاسي بیټل گراؤنډ یې نکو جوړ، څوک له هغه کشمی څخه دغه جوړول غواړي کنه، مطلب مجاهد جوړول غواړي، څوک له کشمی څخه د نظریه پاکستان د محافظ جوړول ځان غواړي، څوک له کشمی څخه یو دغه یو یو نیشنلیست جوړول ځان غواړي. خبره دا ده د کشمی دغه چې دی ذهن، هغه باید زموږ د سیاسي جګړو زموږ د سیاسي نفرتو یو دغه نسی جوړ، یو میدان جنگ نسی جوړ.
له نوموړي به پوښتلي خپل نوي کول ته په نصاب کې څه خول پکار دي چې په مستقبل کې ته دوی د ځان او قام لپاره ګټه پورته کړي.
نو اوله خبره خو به زه دغه ورکړم چې بچی باید په خپله مورنۍ ژبه کې د تعلیم اسانتیاوې او سهولتونه ولري. دویم کریکولم څه شی دی ته کشمی ته ور زده کول څه شی غواړي کنه، اصل خبره دغه ده. کشمی باید اول واره دا د شاوخوا چې کومه دنیا ده د دغه په دغه دنیا باندې ځان پوکړي، یوه چې دا څنګه دنیا ده، دا دنیا څنګه جوړه شوې. دویم دا دی چې د کوم د مستقبل چیلنجز د لورازي چې دی زی پر مخ باندې دی دغه اخلي، نو دغه به کوم چیلنجز پر مخ ور راځي. دغه دوی خبرې دي، زما دا خیال دی دا دونه پیچیده موضوع نه دی. دا موږ د سیاسي جګړو له وجې، د سیاسي دغه له وجې موږ دغه دونه دغه کړی دی.
پروفیسر منیر احمد خان وایي چې سیاسي ګوندونه په طالبی نصاب کې د خپل فکر مطابق بدلون کوي، خو د تعلیم لپاره بجټ نه سیوا کوي.
زموږ د بجټ تر 2% کم، موږ د الوکیشن یا د فند تخصیص کوو. لا غزه معلومه ده چې و تعلیم ته زموږ څونه توجه ده، هغه نه ده بنیادی طور. د دلته مطلبونه چې دي هغه نور دي، هغه سیاسي دي. اوس په ملک کې څه وګوره، په ملک کې څو تعلیم دي؟ یو عام سرکاري سکولونه دي چې هلته ټیچرز بلډینګ نشته، هلته ټیچرز چې دي د هغو ټریننګ نشته، هغه ښه کوالیفایډ نه دي. او دویم ایچ ایس ایم کالج رنګ یا سیټي سکولو رنګ دغه دي تعلیمي ادارې دي چې واغو ته بالکل ماډرن هر څه دانه وی سدې بس ودا وا ورته ویل کې. بیا مدرسې دي دینی دغه دي. نو خبره دا ده باید چې موږ د ایجوکیشن مخاطه د تعلیم مخاطه موږ یو پوره توجه ورکو. دا د کشنی دغه جوړېدای شي، کشنی چې دی هغه جوړېدای شي که لویان پر دا خبره سره جوړ شي. بنیادي زموږ مسله چې ده هغه علمي نه ده، زموږ سیاسي.
سیاسي ګوندونه د ولس پرایو واک ته رسیږي چې پکې بیا د ولس سره کړې د خېګړې او پرمختګ وعده عملي کوي. یو معیاري تعلیمي نصاب جوړول د هیواد د پرمختګ لپاره مهم عمل دی. چې سیاسي ګوندونه یې نه جوړوي نو څوک به یې جوړوي؟ نوموړي په دې پوښتنه وویل.
خبر خو دغه خبره ده کنه، دا خو باید چې واو ایجوکیشنست ته ور د تعلیم و ماهران ته په لاس ورکړي کنه. نو دا چې ته واغو ته په لاس نه ورکوې کنه، نو تر سیاسي فوټبال خو نو باید چې نه سي جنې جوړ. یعنی ایجوکیشن ډېر مهم دی کنه. دا قومونه که څوک جوړوي، نو بغیر ایجوکیشن د قومو د جوړېدو تصور نه شي کېدلی. ګوره ته وګوره کوم قومونه چې تعلیم دغه لټریسي ریشو او بیا سم انجینئرنګ ایجوکیشن او میډیکل هغه ته کومه ځایو ورسېدل. نن سبا د ترقي خو صرف یوه لاره ده او هغه ده د تعلیم ښه. او نن سبا نالج اکانومي دور دی. ته ما ته راوښه دغه سافټویر، یو سافټویر ته جوړ کړه او په بلیونز ته ګټلی شي، مګر خو نو موږ ودا خواته ور خلاص شو. سیاستدانان باید دا احساس وکړي، له سیاستدانانو سره باید خو دغه فکر وي، مگر له سیاستدانانو سره ډېره د افسوس خبره ده، صرف یو فکر دی او د اقتدار.
پروفیسر منیر احمد خان زیاتوي چې په تعلیمي نصاب کې په خاصه توګه د مذهب په نوم سیاسي نظریات شاملول ټولنه د سخت دریځۍ او عدم برداشت لور ته بیایي.
دا چې موږ کوم وخت سټوډنټ دا یوه خبره درسره ونه کنه، زموږ تر ګردو قابل احترام استاد پروفیسر قرار حسین ډېر نامتو ماهر تعلیم و فلاسفر و، هغه به د محرم په شپو کې په اولو لسو ورځو کې په پنجابي امام بارګاه کې به د تقریر بې کاوی نصیحت موږ به ګرد هلته ورته ناست وو. موږ ګرد هغه وخت دا شی ونه چې دا شاید دی دا سنی دی، نو دا چې د سیاست د غسو نو سنی کې پیدا کوي شی کې پیدا کوي، نو بیا نور څه وازه کنه. دا باید چې دا سیاستدانانو دا شی جوړ کړي، او د اقتدار دپاره تر کوردو ډېر اسانه سړي چې دا هغه مذهب دی بس، زه مشریعت راولم، زه اسلام راولم، بس کیسه ختم. هیڅوک نه زه مخالفت کولای سم، نه ته کولای سې. نو دا ګردي و دغه چې رالی چې دا عدم برداشت قرار دی، هغه هم دغه وجه ده چې موږ به مذهب چې دی کنه هغه د سیاسي ګټو دپاره استعمال شوی دی.
بلخوا سیاستواله او د تعلیم پخوانی وزیر میراج همایون خان هم دا منی چې واکمنو سیاسي ګوندونو لا په تعلیمي نصاب کې لاسوهنه نه ده پکار، بلکې دا متعلقه ادارو ته پرېښودل پکار دی.
یو طرف ته غزوان چې بحث کول په نه دي پکار، او بحث خو هلته کې ډپارټمنټ چې خپل دی او پوره د دې دپاره کریکولم ډیولپمنټ دپاره یو پوره محکمه یې جوړه کړې ده، خپل یو وینګ دی جدا. مونږ خود دا ګڼو چې هلته کې تجربه کار خلک ناست دي او کوالیفایډ دی چې کوم ډیپ ایجوکیشنسټ، نو هغه ناست دي او هغوی به ځان سره نور ایجوکیشنسټ د پرایویټ سیکټر نه راوستی شي او دې باندې خبرې کولی شي، هغه ډیولپ کولی شي خپل کریکولم. نو عام هسې داسې دې باندې ګپ نه دي لګول پکار، ځکه چې هغه دا دور موده چې مونږ دک شاندې پاتې یو، مونږ ته یو نېشنل کریکولم یا سمنګ اګریمنت نشي چې مونږ څه خپل غواړو، مونږ د خپل د ماشومان نه د یوت نه او د سټوډنټس نه مونږ څه جوړول غواړي، چې مونږ ته کم قسم قوم پکار دی، کم قسم سټیزنری پکار ده او خلک پکار دی، چې دغه د نن کلاغي اغي باندې اتفاق نه راغلي چې یو طرف سره اخی بل بل طرف سره اخی.
نوموړی وایي تعلیمي نصاب د وخت د تقاضو سره سم وخت په وخت بدلون ته اړتیا لري، او په کار ده چې د تعلیم ماهرین هر وخت په دې کار وکړي.
هغه خپل چې کوم کسان دي د دې لپاره منتخب شوي دي او یا اپوینټ شوي دي، نو چې هغوی ته پرېښودې شي چې هغوی خاموشۍ سره یو طرف ته بس ناست دي او په دې باندې ټول کالو سرکار کې دا یو خبره خو نه، ایجوکیشن خو داسې یو سیکټر دی، داسې فیلډ دی چاغه اپګریډ کول غواړي. ایجوکیشن خو سټیټس کو ډکې ته دی نشي چې لسو کال او پنځلسو کال ایون د پروسه کال هغه نه اپلای کیږي، هغه میتھډز او سیستمز او کنټینټ چې هغه هم ته اپګریډ کې ټول وخت، ځکه چې د دنیا کې کوم ایجادات کیږي، کوم ډسکوریز کیږي، نوي سکلز راځي، هغه به خول غواړي، خلک ته به هغه انټروډیوس کول غواړي. که مونږ انتظار کوو مونږ لا هغه سړی خبرې لا فیصلې نه دي کړې، نو مونږ به نوي څنګه راوستو؟ د دې دپاره هغه پرایویټ سیکټر ډېر مونږ ته اهم په دې باندې شي چې پرایویټ سیکټر خو کوي، خو خپل تجربې کوي، هغوی خو خپل روان دي، هغوی خو بدل کړي. د حکومت او میجورټي د حکومت ده، عام خلک خو حکومتي سکول د سرکاري سکولونو ته ځي، نو هلته هغه دا دی سیاستدان هم خو په کار شي یو طرف دی چې هغه خو دې ګوتې نه وي کار دار شي، اسمبلی ته کله راشي، اسمبلی ته راشي نو په اسمبلی کې بیا بحث وکړي بی، او که بیا امینډمنټس کول غواړي دغه کړي هغه سجیشن کوي، او بیا ځي ډپارټمنټ ته ډپارټمنټ به پکې. سو
میراج همایون خان همداراز وایي چې زیاتره ملت پاله او دینی سیاسي ګوندونه په تعلیمي نصاب کې بدلون غواړي، خو په کار ده چې دغه د ویش پر ځای د ټولنې یو ځای کولو لپاره وي.
دینی پارټیانې چې کوم دي، دین هغه سټډي او موږ داسې عالمان په کار دي چې هغه تاسو موږ چې مازغو کې کوم کنفیوژن راشي، موږ دین خبر نشته چې ازور سرکې ته نه جوړ شل او سره نور ور سره ایڈ کیږي هر وخت بیا چې دا قادیانې شنه دې مړ کانو دا شیا دې د سره دا شانته کندا هغه دې دا خو په کار هغه مونږ یو ځای کې ځکه دین خو جوړ شوی دی چې موږ مسلمانان یو ټول نو په کار چې زمونږ خو زړونه غوم بیټینګ هارت بیټوم یو شاتی وی چې یو مسلمان د بل مسلمان باندې خفکیږي چې یو زخمی شي نو بل دا خو په کار چې هغه یونیټی طرف ته موږ بوزي نه چې موږ دې ریوایټ کې نو دوی هغه کار خو څوک نه کوي کنه خو صرف چیغې سوري دي کنه دکه شان دې قوم باندې چې قوم جوړی بیا هم هغه داسې نظریه ده چې په کار چې موږ یو ځای شو نو پښتانه ولې دا شان دي چې هغه دي پولیٹیکل پارٹیز ولی فیل شو په دیوان ځکه چې ای کار نه کوي
میراج همایون خان زیاتوی چې په سکولونو کې د ماشومانو د تعلیم او تربیت لپاره د معیاري نصاب ترڅنګ د استادانو کردار هم ډیر مهم دی. په دې حق لمو په نوخار کې د سکول د یو استاد سید انور سره خبرې وکړې او له هغه مو وپوښتل چې د استادانو په نظر نصاب څنګه جوړول پکار دي.
کم نصاب هم جوړیږي استاد دا وای چې دا چې کم مونږ خپل طریقې کار سره چې کم دې مونږ دا خایو نو چې دا نصاب د هغه طریقې کار سره جوړي لکه د بایولوژي طریقې کار دا هغه ټیچینګ میتھډولوژي چې کم دې فزکس نه بدلل دا چې فزکس هغه نصاب او میتھډولوژي چې کم دې د کیمستري نه بدلل دا نو هر یو ټیچر چې کوم د خپل میتھډولوژي مطابق هغه دغه خای سبجیکټ نو هر یو ټیچر دغه کوشش کوي چې د نصاب چې کوم دی زیاتر مطلب دی چې دغه سټڈی کې ټیچنګ میتھډولوژي چې آیا موږ چې کوم نه نصاب جوړو نو دا چې کوم دی د بایولوژي ټیچنګ میتھډولوژي مطابق دی او کنه یو ټیچر به چې کوم دی د خپل سټایل سره دا پڑھاو کې او کنه ځکه چې لیټ سپوز کوي راتا په فزکس کې چې کوم دی زیاتر شیونه چې کوم دی تھیوریټیکل کې نو دا چې کوم دی نه دا ټیچر نیچر مطابق دی او نه دا د نصاب هغه مطابق دی. فزکس ټیچر به دا وایي چې دا نصاب داسې چې دا زیاتر چې کوم دی کنسپچولی ټول او ټول چې کوم دی داسې فارمولز او دا شیونه پکې تھیوریټیکل شیونه پکې لونه کم وي.
سید انور خپل اعلی تعلیم د نفسیات په علومو کې کړي لانو موړي مو پختلی چې د تعلیمي نصاب د ماشومانو په ذهنونو سمره اثر کوي.
د یو مهنه سیاست په څیر د تاسو ته دغه وایم چې ماشوم چې کوم دی ورنه وړ خبر هم اورینه دغه په ذهن باندې ډیر غټ اثر ساتي. لوګن کې سوسایټي د بلونو خیال ساتي چې د دې چې کوم دی مایند لیول سره د دې خبر څنګه پرسیو کوي دا غي پوزېټیو افیکټس دی نیگیټیو افیکټس دی نو دا څنګه چې کوم په نصاب کې لوګن کې خیال ساتل پکار دي. سټوډنټ چې کوم دی یو کلچرل نورم سره او د کلچر چې کوم تھینکینګ دی ریلیجیس تھینکینګ اغیسره رواني او کله چې ورته ټیچر داسې خبر وو کی چې هغه دغه بلیف سیستم سره څنګه ټکرابي کی نو هغه ول خپل شي یو شش او پنځ کې لاړ شي هغه خپل د شي پرشیو کین هغه خپل کنفیوز پاتې شي لکه ټیچر ته پکاري چې اومه خبر دی کوي خو په داسې طریقې سره دیو کی چې هغه د بلیف سیستم سره څنګه ټکراونی شي یا د نصاب ول د خبري خیال ساتل پکاري چې اومه خبره اومه پیټرن چې کوم دی دل کې اپنو کی خو داسې طریقې سره چینجز دی کې راول چې د دې کسانو د ماشومان چې کوم دی بلیف سیستم چې کوم دی خراب نه کی نو اول سر کې خو سټوډنټ چې کوم دی په دې کنفیوز کیږي نو یو کنفیوز سټوډنټ چې کوم دی سوسایټي کې څه پرفارمنس وکړي هغه خپل ځان سره چې کوم دی په دې کنفلیکټ کې لاړ شي.
سید انور د یو ماهر نفسیات په هیڅ دا نظر لري چې تعلیمي نصاب داسې پکار دی چې د ماشومانو ذهن روښانه کړي او هغوی بیا په عملی ژوند کې د ذهني انتشار نه محفوظ وي نو هله به د ټولنې لپاره ګټور وي. او هم له دې سره د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0022221212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
یو شان پختون دے یو شان وجود دے کابلے دے شان پختون دے یو شان وجود دے کتاب لے دے کپی خورے دے یو می زڑگے دے بل می زگر دے پلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم پخپل وطن کی جنگ را پسر دے